شنبه د ورځوار لسمه د اپریل دریمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جز مش خبرونه په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 0.5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مخ تاوړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف رسن مرستندوی دی. السلام علیکم. د روغتیا په برخه کې چارواکي په افغانستان کې اوسل بیا کورونا ته اندیشنه شي. تر خبرونو وروسته د دې چارواکو د اندیشنې او روغتیایي لارښوونې در سره شریکو. د افغان دولت د مرکزی پلاوی شزینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې. د افغانستان په 2 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید او واشنگتن د جنایي جرمونو د نړیوال محکمې پر جګپوړو غړیو لګیدلې بندیزونه لری کړل. د خبرونو تفصیل. د افغان دولت مرکزی پلاوی شزینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د سولې پر بهیر او دی بهیر کې د میرمنو په وړاندې خبرې کړې دي. د مرکزی پلاوی یو غړی فوزیه کوفی وای دوی له امریکایي قانون پوهانو او سیاستوالو په زغرده غوښتل چې د داسې سولې ملاتړ وکړي چې دیموکراتیک ارزښتونه پکې خوندي وي. میرمن کوفی له امریکایي کانګرس مینانو سره د تیر پنځشنبې ورځې د بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بیشتر در مورد تاکید ما روی حفظ اصول و ارزش‌های
تر دینه د ټاکنو اولسواکۍ د اصول او ارزښتونو په خوندیتوب خبرې وسوي. دویمه موضوع د سولې په بهیر کې د شوز حقونه او د شوز د حقونو د دفاع مسله وه. د سولې ترڅنګ په افغانستان کې د شوز او بشري حقونو ملاتړ هم مهم دی.
حقوق بشر در افغانستان هم مهم است.
افغان مرمنو لدی وړاندې اندیشنه شو د لچ سیاست د طالبانو پراته کې ممکن یو شمېر لاسترولنی لمنځه لاړ شي. د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ضد یا پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید. له دایکنډي او بامیان ولایتونو پرته د چارواکو په خبره هوا پکې سړه ده. تیر دوشنبې په ټولو نورو ولایتونو کې دا کمپاین پیل او پرون ماښام پای ته ورسید. د عامه روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ وی اټکل ادارې چې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان به له دې واکسینه پاتې وي.
د دې کمپاین مخه دا و چې 9.8 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل سي، اما له بده مرغه ننګونو او ستونزو ته په کتو بیا هم زمونږ اټکل دا دی چې کېدای سي شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د دې کمپاین په بهیر کې له واکسین څخه پاتې سي.
د راسخ په خبره د 2020 کال له پیله تر اوسه د ګوزند 26 قضیې ثبت شوي چې اکثره یې په نامنو سیمو کې دي. د دې کمپاین پر مهال په جلال آباد کې 3 واکسیناتورانی د نامعلومو وسلو والو لخوا وژل شوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلو والو مخالفینو پر یو هامبي ټانک هوایي برید شوی. د کندهار د امنیت عامر غورځنګ اپریدی وایي دغه ټانک له چاودېدونکو توکو ډکو او ویولس برید کوونکي پکې سپاره و.
دشمن یو هموی یا ټانک د انفجاري مواد څخه ډکړو. خوشبختانه د هدف د رسیدو څخه مخکې د وای بریډ لاندې راغلل چې دوه اجرات د تاري لخوا پر وسول. په نتیجه کې یو لسکس دشمن د منځ ته لیدل.
اپریدا یې دا کوي چې وسلوالو طالبانو غوښتل د همدې موټر په وسیله هلته د بهرنیو ځواکونو پر بیا اډي بریډ وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه 5 کسان نیولي چې د کابل ښار دهبوري سیمه کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. دغه وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل چې پر پولیسو لاس پورته کول جرم دی او مجرمینو ته به سزا ورکول کیږي. وزارت د دغو کسانو هویت چې له پولیسو سره یې له زوره کار اخیستی نه دی څرګند کړی، خو ویلي دي اوس د زور واقعي وخت پای ته رسېدلی. په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی ښکاري چې په شخصي جامو کې څو کسان له پولیسو سره شخړه کوي او لږ تر لږه یو پولیس پر ځمکه څملوي او په سوکانو او لغتو یې وهي. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر جګپوړو غړیو لګیدلې بندیزونه لرې کړل. په دوی کې هغه څارنوال هم شامل ده چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنګي جرمونو ادعا شویو تورونو څېړنې یې پیل کړې وې، یعنې بنسودا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې بندیزونو د لری کېدو اعلان د جمعې پر ورځ وکړ. د روسیې د احصایي ملي ادارې ویلي دغلته په کووید 19 ناروغۍ د مړیو شویو کسانو 2,015,000 ته د مړو کسانو شمیر 2,015,000 ته رسیږي. د روسیې دغه ادارې پرون جمعه دا شمیرې خپرې کړې. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې روسیه د نړۍ په کچه د امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې ډېر کورونایي ناروغان پکې مړه شوي دي. په امریکا کې څه باندې 5,500,000 کسان په کورونا مړه شوي او په برازیل کې بیا د مړینې شمیر 3,015,000 ثبت شوی دی. روسیه د نړۍ له هغو هیوادونو ده چې خپل د کورونا ضد واکسین تولید کړی او تر اوسه 15% وګړي واکسین شوي دي. روسیا د سپوتنیک وی په نوم د کورونا واکسین لري خو اکثره خلک د ګټو په اړه شکونه لري. د سجرړو سارانه خبري مچلاوري په افغانستان کې روغتیایي چارواکي د کورونا وبا بلې څپې ته اندېښنه څرګندوي او وایي چې د واکسین چارې پراخې کړې.
کوچیانو ته، محبسو ته، بندیانو ته، کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي.
د خبرونې په دوام به دا هم واوري چې د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار عبدالباسط انصاري له بې ځایه شویو سره د مرستې خبرې کوي.
مونږ موافق شو چې شپږ اویا زره کورنیو ته ژمنۍ کومکونه ورسوو او دغه پروسه اوس هم جریان لري.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې له افغانستانه په څو اونیو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو مسله څېړل شوې ده. د خبرونې پروسیو کې د ژوند رنګونه پروګرام کې لوی میرمن سره شهیدلې او چې خپلې زده کړې نه دي کړې خو هڅه یې دا دي چې ماشومان به تعلیم پاتې نشي.
چې خدانه وظیفه ولري چې دوی په قرار وي ژوندونه جوړ شي چې موږ غواړو ژوند دي نشي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد د کورونا ویروس د درېمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی. د وزارت چارواکي وایي د پیښو ورځنی شمیر کم دی خو په خبره یې که خلک واکسین ونه کړي او سپارښتنې عملي نه کړي ممکن د ویروس خپرېدل ګړندي شي. دوی وایي د ویروس د مخنیوي لپاره یې د واکسین کړۍ پراخه کړې او له خلکو هم غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله الدین راپورت.
افغانستان ممکن د نړۍ د ډیرو کم هوغه هیوادونو له ډلې وي چې خلک یې اوس مهال د کورونا په غم کې نه دي. دغلته خلک په پراخه کچه د غم خادۍ په مراسمو کې برخه اخلي، سیاسي او ټولنیزې غونډې جوړوي او هیڅ ډول فزیکي واټن نه مراعاتوي. د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا ویروس د بریتانوي بڼې تثبیت او دغه راز ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د ویروس د دې ډول زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل دا مهال دوی د کورونا د درېمې څپې له ګواښ سره مخامخ دي.
لومړی څپه کې د کورونا مونږ تجربه ترلاسه کړې په دوه مرحله څپه کې مو کوم خلک دي چې موجود وي هغه مو حل کړې او هغه تجربه د مو استفاده وکړه. هغه مونږ ته د هغه په اساس باندې مونږ پلان جوړ کړو هغه خلک ډېر کې کړو د درېمې څپې د تهدید وو مونږ د درېمې څپې په تهدید کې قرار لرو. د درېمې څپې د مخنیوي لپاره
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د کورونا ویروس د بدلون موندلې بڼې و مثبتې پیښې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي له همدې پیښو وروسته دوی له پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولایتونو کې د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې هیواد ته ستنېږي. د وزارت د ویان مرستیال ښاغلی علیزی وایي دوی پر راستنېدونکو سربیره د ټولنې ځینې نور وګړي هم د واکسین کړی کې شامل کړي دي.
د عامې روغتیا وزارت په څلور دېرش ولایتو کې د پلان مطابق منظمه تدابیر نیولې دي. یو دا چې خصوصا د مرزي ولایت کې چې کوم یو د ایران او پاکستان سره هم ترهاده دي هلته د مهاجرینو راتګ هیواد ته د هغوی ته د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي. کوم کسان چې د پردیس قانون عمر لوړ دی، کوم کسان چې مایاګنوي ناروغۍ لري او د هغې تر څنګ کوچیانو ته، محابسو ته، بندیانو ته او کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي.
د عام روغتیا وزارت پر نو ویل په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د 1,600 مشکوکو پیښو له منځه 23 هغه مثبتې ختلي. د کورونا وبا له پایله تر اوسه عام روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ 55,595 رسمي پیښې ثبت کړي او له دې ډلې 2,409 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دا دي او په وار وار چارواکو هم ویلي چې نارسمي شمېرې له دې 2 برابره زیاتې دي. څه باندې میاشت وړاندې افغانستان کې د کورونا ضد واکسین پیل شوی او تر دې مهاله څه باندې 16,000 کسان واکسین شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې په وروستیو درو میاشتو کې په کندهار ولایت کې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي او د کندهار ښار ته له هلمند او روزګان څخه هم یو شمېر کورنیو د جګړو له ویرې مخه کړې ده. د دغو ټولو بې ځایه شویو شمېر شاوخوا 3,000 کورنۍ یادی شي. له لویه سره په تېر یوه کال کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ناامنیو او جګړو خلک اړیستلي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت له سلاحکار عبدالباسط انصاري نه به واورو چې د بې ځایه شویو دقیقه شمېره څومره ده.
تېر کال کې شاوخوا 8,000 کورنۍ متاسفانه د جګړې او د ناامنۍ له کبله بې ځایه شوي دي او د مجموعي په توګه مونږ په بېلابېلو ولایاتو کې د 3 نه تر 4 میلیون کسانو بې ځایه شوي لرو چې ګڼ شمېر یې د دغه ارقام د ناامنۍ له کبله چې متاسفانه په افغانستان کې جګړې او ناامنۍ تحمیل شوي دي دوی بې ځایه شوي دي او هم که چیرې خدای نه غواړي که افغانستان کې جګړې دوام ومومي او سوله رانیسي دا یقیني خبره ده چې دغه ارقام زیاتېږي.
د بشن نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د بې ځایه شویو خوراکي ستونزې زیاتې دي او یو بله موضوع ته هم اشاره کړې ده چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی ته سمه پاملرنه نه ده شوې. په دې برخه کې که تاسو توضیح کوي چې دا مسایل څرنګه دوی یاد کړي.
خوشبختانه په تیر کال کې د افغانستان حکومت له خوا نه او د کډوالو چارو وزارت په نظارت لاندې او سره د دې د مرستندوی مؤسسات او نهادونو لخوا په همغږي او همیاري سره موږ وکولې چې 1,400 کورنۍ ته غذایی توکي او کومکونه ترسره کړو. بیا هم ژمنې کومکونه د پلان په اساس او د لیاستنجي په اساس بیا هم د موافقانه په توګه مون موافق شو چې شپږ اویا زره کورنیو ته ژمنۍ کومکونه ورسوو او دغه پروسه اوس هم جریان لري. او بل مسله د بشري حقوق ده. دلته یوازې کډوالو وزارت هم نه ده، دلته نور مختلفو د افغانستان مختلف ادارات موجود ده، حقوق بشر ده. او
انصاري صاحب، د امنستي انټرنیشنل ولې پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مکلفیت پر ځای کړي؟ تاسو جنو مرستو ته اشاره وکړه، نو ستونزه په څه کې ده؟
اسفانه په افغانستان کې جګړې جریان لري او ناامنۍ موجود ده، ځکه بیا هم د افغانستان حکومت او سره دي ځینې مؤسسات مونږ په تیر کلونو کې هم د افغانستان حکومت له خوا نه چې د افغانستان امکانات وي، د افغانستان حکومت امکانات وي، دوی انتقال شوي دي زمونږ هیوادوالو چې جګړې او د ناامنۍ له کبله هغوی بې ځایه شوي. بل مسله د کډوالو وزارت او سره دي مونږ یو هماهنګ کوونکی وزارت یو او سره دي پالیسي ساز وزارت. زمونږ فعالیتونه مشخص ده او هم تلاش کړی دي په تېر کلونو کې. بیا هم زمونږ اهداف او زمونږ برنامه مشخص ده، د هغوی په اساس مونږ مخته ځو.
د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت له سلاحکار عبدالباسط انصاري نه په مننې البته دا څرګندونې د ازادۍ په څپو کې په پروګرام کې د پنجشنبې په ورځ دوی کړې وې. په افغانستان کې د یوه کال په ترڅ کې د طبیعي آفتونو له امله د بې ځایه شویو افغانانو شمېر کم شوی دی او کوم کسان چې د طبیعي آفتونو له امله بې ځایه شوي وو بېرته ژر زمینه ورته برابره شوه چې خپلو کورونو ته ستانه شي. البته د افغانستان دننه دا اندیښنه شته چې د هوا له تودېدو سره به جګړې تیز شي، او که خدای مکړه په افغانستان کې جګړې تیز شي نو د بې ځایه شویو شمېر به نور هم پسې زیات شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
آیا امریکایي پوځیان به په راتلونکو څلورو اونیو کې له افغانستانه ووځي؟ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله لویدیځو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
له افغانستانه د وتلو ناسمه لار. ملټري ټایمز امریکایي ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې کښلي چې ولسمشر جو بایډن دې پریکړې ته په نږدې کېدو دی چې آیا له افغانستانه پوځیان وباسي او که یې پریږدي. خو ولسمشر باید د مخکینی ولسمشر ډانالډ ټرمپ د تقلید پر ځای چې په سیاسي دلایلو یې پریکړه وکړه، د خپل دفاع وزیر لوید آسټن او د مرکزي قمندانۍ د جنرالانو خبرو ته خوښ ونیسي. ورځپاڼې د ټرمپ اقدام د روسیې، چین، ایران او پاکستان له بهرنیو ګټو سره مرستندوی بللی دی. ملټري ټایمز لیکي د امریکا ټول متحدان او دغه راز په کانګرس کې اکثره جمهوري پالو دیموکرات استازي د دې پلوي دي چې امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته راوګرځول شي. خو د ځواکونو د ایستلو تر ټولو ښه لار دا ده چې لومړی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوه بشپړه موافقه وشي. د دې کار لپاره د بایډن نوې اداره پوهیږي چې په افغانستان کې برعکس مخکې تر دې چې آس راووسي لومړی باید بګۍ راووسي. ملټري ټایمز زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قمندان جنرال سکاټ میلر، په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال فرانک مکینزی او لوی درسي جنرال مارک میلی پوښتنه کوي او حتی اصرار کوي چې دوی ته د شنه اشاره ورکړل شي چې د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړي او د افغان ځواکونو چې اوس په حیرانوونکي ډول اخیستمن شوي دي ترڅنګ ودرېږي. باستن ګلوب باستن ګلوب رسپانه هم په همدې موضوع لیکنه خبره کړې ده. رسپانه وای د جو بایدن لپاره د هغې لوی پریکړې چې لږ پرې خبرې شوي نیټه په را رسېدو ده. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې ټاکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. باستن ګلوب رسپانه لیکي د هغو شیانو په منځ کې چې ولسمشر بایدن ته له پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ په میراث پاتې دي، یو هم د مې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د پوځیانو ایستل دي. بایدن ویلی دی چې د دایمي جګړو د پای ته رسولو لپاره د افغانستان په شمول له منځني ختیځه پوځیان باسي. خدای نه دی ویلی چې آیا له طالبانو سره د شمبشمن منی او کینه منی، او په دې باب هم ډیر لږ څه خبرې کړي چې دقیقا کله به ټول پوځیان وباسي.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو او ځوانانو هغه علمي او اکاډمیک کسان وستایل چې د ماسټري او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. بل لوري ته ستایل شوي کسان دا اقدام ستایي او زیاتوي ځوانانو او مدني فعالانو داسې مهال د دوی د ستاینې او هڅونې لپاره پروګرام جوړ کړی چې په افغانستان کې د ټولنې پرمخکښو او علمي کسانو هدفي بریدونه زیات شوي او وشل کېږي. له خوسته راپور لرو.
په خوست کې د مدني ټولنو او ځوانانو لخوا هغه لسګونه کسان وستایل شول چې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. د دې برنامې تابعه کوونکو ول له دې کارې مخه دا ده چې نور ځوانان لوړ زده کړو ته وهڅول شي. هواغوی چې لوړې زده کړې کړې دي په خپله توګه خپلې پوهې او مسلکي وړتیاوي نور سره شریکې کړي. د ماسترانو او دکتورانو ستاین غونډې تابعه چې په خوست کې د مندوزۍ ځوانانو شورا کړې وه، مشر استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
په خوست کې د مندوزۍ ځوانانو شورا په نوم یو شورا د خوست په کچه د ماستر او دکتور شخصیتونو د مرزغون لپاره تبیانی ولی موږ هدف هم دغه و چې موږ په خوست کې نور د یو بل تشویق فرهنګ عام کوو او دغه فرهنګ ته کار وکړو او چا چې لوړې زده کړې کړي دوی نور هم تشویق کړي په خپل برخه کې ډیر کار وکړي.
د شیخ زاید پانتون استاد په هنیار فاروق جان منګل وای دا ستاین غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې چې په هیواد کې د فعال او مخکښ شخصیتونو هدفي وجنې ډیر شوې دي. د ول کده دا ډول برنامه لړۍ دوامدار وساتل شي د علمی خلکو ارزښت به ټولنه نور هم متوجی شي.
په داسې وخت کې چې د هیواد په کچه د کدرونو او علمی شخصیتونو د وژنو ترور او دغه لړۍ روانه ده، زما هیله دا ده چې دغه ډول کړنې او دغه ډول د ستاین غونډې او د ستاینې لړۍ متداومه وساتل شي. تر څنګ یې هغوی چې د دکتورا او ماسټري سند لري، هیله مې دا ده چې هغه څه چې دوی زده کړي دي له دوی سره دي له ځان سره ونه ساتي، بلکې د ټولنې په کچه د نورو قشرونو سره شریک کړي او د هغه خپل مهارت د خپل سکیل نه په د ټولنې په بېلابېلو برخو کې استفاده وکړي.
د پښتو ادبیاتو ماستر نوراجان بهیر وایي دا ډول هڅونې او تشویقول په فردي او ټولنیز ډول خپلې اغېزې لري.
نن چې په خوست کې د مندزیو ځوانانو شورا د دکتورا او ماستري د کچې زده کوونکو ته یا فارغینو ته کوم پروګرام نیولای دی، دا نه یوازې په موږ باندې په فردي لحاظ مثبت اغېز پرې باسي، بلکې زموږ په نورو ملګرو باندې هم ښه اغېز کوي. هغوی هم زده کړو ته هڅېږي، بالاخره په دې فکر کېږي چې که دوی فردي لحاظ هم زده کړه وکړي، ټولنه یا دغسې وی خلک د دوی د زده کړو د دوی د علمي اثارو قدردانی کوي.
د خوست یو تن مشر لیکوال الحاج عبدالکریم پتنګ هم د ځوانانو دا اقدام د ستاینې وړ بولي او زیاتوي دوی سره ځوانانو ژمنه کړې چې دا سلسله به روانه ساتي.
موږ پر ډېر قابل د کادر ده او دا سلسله به جریان بم لري آینده کې کوم دا کیږي. دا یو فیصله یو تعداد ده دا کی کوشش په آینده کې بل د خص وړ ځوان دا کې ان شاء الله اشتراک بم کی او دا هم خص په ساته چې موږ سره مشر او ډاکټر لرو دا پرمشه بار کول کې د تجلیلي کې او د پربو د غونډې نوی کېږي. د خپل دا ډېر اقدام غلم نه کې اقدام غلم
خوست کې چې دا مهال د شیخ زاید پندون سربیره څلور د لوړ زده کړو مؤسسه هم فعالیت لري. هر کال تر 2000 پورې کسان د لسانس په کچه فارغان ورکوي. په ورستیو کلونو کې ګڼ ځوانانو د ماسترۍ په کچه لوړ زده کړو ته مخه کړي، خو لږ شمېر بیا عملا د پی ایچ ډی یا دکترا په کچه په تحصیلاتو بوخت دي.
تاسو له پیغامونو
زخم محمد نوریمه هلمند ولایت نه دایو لطالی د چنجر رسمي سمړی کړه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو بولسالی کې چنجر رسمي کې موږ مقصد جوړو نو د ډیره وخت څخه موږ امرونه لرو، موږ ته امرونه راکړل شي دي، موږ مکتبونه کابل ته استول دي، تا نه غلي دي بیس کیمرا او دا شان څو نه معنی موږ تاسو دی چې تاسو دې بیس کې واخی هغه مو راستول دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب د جوش مکتب نه ستل ته وینې ست وخت هم په سیمپل هم سره کړی دي. هغه موږ د پاره فایت نه کیږي مشمان ګری دي هم انجینر ګری دي دي هم الکان دي دي. نو موږ غواړو چې موږ سره د همکاري وسی نو موږ از اجر دې دغه اله کو چې موږ دا وینا دي ته چارواکو پر ورسې تر لوړ چارواکو دی ورسې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استخدام کی خپله بهتره معلومه ده. په پاسپورت اداره کې الکترونیکی تذکره ونه لري پاسپورت چا ته ورکوي. نو غوښتنه مو دغه ده چې دغه برېښنایي تذکرو توزیع به د ټولو ورسوالۍ ته دا هم به وغځول شي او بل دغه توزیع ساحه پراخه شي نو چټکه شي. پیغام مې شریدو پهلا. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
یونان ترکیه تورنه کړي چې دغه هیواد ته په ناقانونه توګه د کډوالو لورتک سره مرسته کوي. یونانی چارواکو پرون ده هم ویل چې ترکیه غواړي په دې کار سره دغه هیواد وپاروي. یونان چې د اروپایي ټولنې غړی دی د افغان، ایرانی او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو د پناه غوښتونکو لومړی تمځای دی. رویټرز خبری آژانس په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
یونان ادعا کوي چې ترکیه له هغه ځایه د ناقانونه کډوالو او پناه غوښتونکو بیړۍ د یونان اوبو ته لیږدوي. یونان او ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ راتګ لار پرې سپاره ده د ځینو مسایلو پر سر هوکړه نه لري. په مدیترانې سمندر کې د انرژۍ پر سرچینو ناندرۍ او د یونان او ترکیه ترمنځ د کډوالو پر سر د تیر کال شخړه د اتن او انقرې ترمنځ د اختلافي مسایلو له ډلې دي. د ناتو د دغو غړو ترمنځ تیر کال هغه مهال لانجه راغله چې زرګونه پناه غوښتونکو له ترکیه د یونان پر ځمکنیو سرحدونو هجوم وروړ. د یونان د کډوالو وزیر نوتیز میتاراچی ویلي د دوی ساحلي ساتونکو پرون جمعه په څو پیښو کې د ترکی ساتونکو د لاسترلو خبر ورکړ. نوموړي زیاته کړه د ترکیې سمندري ځواکونه ان د اروپا تر پولې پورې د پناه غوښتونکو بیړۍ بدرګه کوي. میتاراچی په یو ثبت شوي پیغام کې ویلي له شک پرته چې پناه غوښتونکي د ترکیې له سواحلو شړل شوي، خو په حقیقت کې د ترکیې په مرسته له خطر پرته د یونان سواحلو ته لیږدول شوي دي. د له ترکیې وغوښتل چې دغه د ده پټکو بې دلیله تحرکات ودروي. د ترکیې د دفاع وزارت تر اوسه د یونان د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو بهرنیو چارو وزارت یې په دې اړه بې خبري ښودلې. ترکیې بیا تور پورې کړی چې یونان په مدیترانې سمندر کې د دوی له بیړیو سره ناوړه چلند کړی، هغه چلند چې انقرې پارونکی بللی. د یونان ساحلي ساتونکي بیا وایي همدا پرون جمعه هم د ترکیې د سمندري ګارد په ملتیا د کډوالو یوه بیړۍ د یونان اوبو ته ننوته. دوی وایي یوه بله پیښه کې دوه ترکی بیړیو هڅه وکړه چې د کډوالو یوه بیړۍ د یونان اوبو ته ولیږدوي. په درېیمه پیښه کې د یونانی چارواکو په خبره د ترکیې د سمندري ځواکونو یوه بیړۍ له لزبوس ټاپونه لږ لرې د یونان اوبو ته ننوتلې او د دغه هیواد یوې سمندري ګزمې ته یې مزاحمت کړی دی. یونان د اروپایي ټولنې هغه غړی دی چې له ترکیې سره سمندري او وچه پوله لري. دا د افغانستان، ایران، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو کډوالو لپاره اروپا ته د ناقانونه تګ لاره ده. لکه چې یونان، بلغاریا او پر همدې لارې پرتو یو شمېر نورو هیوادونو د کډوالو پر مخ خپلې پولې وتړلې، لسګونه زره دا کډوال ترکیه کې بند پاتې شول.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. لاند خبرونه. د افغان دولت د مرکزی پلاوی شزینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د سولې پور بهیر او دی بهیر کې د میرمنو پر وړاندې خبرې کړې دي. د مرکزی پلاوی یو غړی فوجي کوفی وی دوی له امریکایي قانون پوهانو او سیاستوالو په زغرده وغوښتل چې د داسې سولې ملاتړ وکړي چې دیموکراتیک ارزښتونه پکې خوندي وي. د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند سدیا پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید. له دایکنډیا او بامیان ولایتونو پرته چې د چارواکو په خبره هوا پکې سړه ده، تیر دوشنبه په ټولو نورو ولایتونو کې دا کمپاین پیل شو او پرون ماښام پای ته ورسید. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر یو هامبیر ټانک هوایي برید شوی دی. د کندهار د امنیت عامر وایي دغه ټانک چې چاودیدونکو توکو ډکو او یولس پلیت کوونکو پکې سپاره وو لمن زړل شوی. د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي هغه 5 کسان یې نیولي چې د کابل ښار د پولیسو مکې له پولیسو سره شخړه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر جګپوړي غړیو لګیدلې بندیزونه لري کړل. د روسیې د احصایې ملي ادارې ویلي دغلته په کووید 19 ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمېر 2,500 ته رسیږي. او سم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
نجلو لکم زه راغلی
نڅم کنایرا فکتیونه
څو اولادونه لري څو زمن څو لورګان
زه درې اولاد لرم
مکتب ته لیږی
او په پولسم کې دا یا په تم کې دا
اته په منطقه کې جونې مکتب ته دی
اوس دی په چادرای کې دا شایانه کې ځکه خندا سینه پری دی
یا مکتب ته کله جونې دی کنه په کور کلی لار دلته خو بڅوک ورته ازار نه ورکی
نه مخکې ورکول خو بس ډیر څه نه وای
مثلا څه رقم ازار ورکاو
خو نه به پر خو خاتونه به تا چول چې مځه مکتبونه بند کوي او شرایط خراب دي
کله چې انجلې مکتب وای کنه د دې فایده وڅی
په الواده پوری فایده لرسګي نیمه غوته به سیوا ده بنوي
کوم مشکلات دی ولیدل د تاسو ذکر دی نه دی کړی
هر مشکل مل دلې دی د خپل اولاد لپاره مل دلې دی چې موکا مکتب یلا وای مو درس یلا وای د خپل اولاد تخ مو یو چی کړی وو د سرنويش په خو
تر ټولو سخت ستونزې ستاته لدی واجی په هره درس نه دی ویلای هغه څه ده
هر مشکل کلرم ډیر مشکلات کلرم نو درس خو درس وي نو هر سړی دې فکر ورته وکړي.
ولې دې ونه ویلې هغه وخت چې ته ماشومه وې؟
شرایط خراب و دلته کنه، دلته شرایط خراب و چې کاډي ملوړي پکتیا ته دغه په خاطر مو نه وې.
داسې خپله دې درس نه دی ویلې او مشکلات دې لیدلې، اوس دې له لورګانو سره څومره کوشش کوي چې دوی درس وایي؟
زه ډېر کوشش ورسره کوم، زه د دوی پورې هر کوشش کوم.
مثلا څه دې کړي؟
زه ډېر وخت هر وخت مکتب ته استوم نه پرېږدم، بې مکتب نه پرېږدم، کتابچې قلم دې خو دې هر شي پوره زه کوشش ډیرو تکو.
اقتصاد مو څنګه ده پوره کوي؟ سي دي
نه ولا کوي، اقتصاد مو خراب ده.
څنګه قلم کاغذ به ورته پوره کوي؟
او کله یو څو کومه کار سوي کې غوړ سوي کې غزه خپل په دوی نه مصرف کوم.
څنګه وړي چې لونه دې پراتون کې کې څه دنده یا وظیفه ولري؟
چې خدام نه وظیفه ولري چې دوی په قرار وي ژوندونه نه جوړ شي چې موږ ته ژوند دي نشي.
ډیره ته مننه. خیر
سي. خیر سي، مننه تاسو.